د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې شلمه نیټه ده د وائس آف امریکا دیوا په سارانه خبری خبرونه کې درته زبخت ور شهر کړی وایم په خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی وخت د مهمو خبرونو سره ټکوته د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي خیبر پښتونخوا کې ورځ تر بلې د ترګری په پیښو کې زیاتوالی لکبله وس د دې خبرې ضرورت زیات شوه چې پاکستان د ټي ټي پی په ضد خپل حکمت عملی ته بیا کتنه وکړي بلخوا د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل پلویانو غږ کړي چې د نومبر شپږشتمې نیټې لدې ځان پینډي خار ته ورسوي په هندستان کې راتګری د مالیم لاټړ په ضد نړیواله غونډه ته د کورونو چارو وزیر امیت شاه ویلي په کابل کې د طالبانو د واکمنې دو سره په ټوله سیمه کې یو ځل بیا د ترګری خوریدو ویره زیاتې شوې دي او د امریکای د دفاع د وزارت پینټاګان یو سیکری خبرداري ورکړې روس د یوکرين هوایي ځواک ختمول غواړي او د یوکرين فضائي حدونو کنټرول په خپل لاسو کې اخیستل غواړي او ستاسو خبرونو تفصیل د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي په خیبر پښتونخوا کې ورس تربلې د ترګری په پیښو کې د زیاتوالي لکبله وست د دې خبرې اجد زیات شوې ده چې پاکستان د لا قانونه تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد خپلې حکمت عملی ته بیا کتنه وکړي دا په داسې حال چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم په ترهګر پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د امنیتي چارو پوهان وایي په کار ده چې د تحریک طالبان پاکستان سره نورې خبرې ونه کړای شي او د دغې ډلې په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو خلاف کوټلې پوځي اپریشن ترسره کړی شي پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپل پلویانو ته په شپږشتم نومبر پینډۍ ته د ورتللو پیغام ورکړی او ویلي دي هغه به هم دغلته موجود وي او مارش کوونکو ته به په خپله وینا کې راتلونکې تګلاره وړاندې کوي عمران خان ویلي هیواد د ورپېښو مسلو نه راویستلو یوازنۍ لاره د وخت نه وړاندې بې پلوه انتخابات کول دي او خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری په عمران خان باندې د فوز د نوي مشر ټاکل لانجمن جوړولو تور لګولې او ویلي دي که د فوز د مشر د ټاکنې مرحله پوره شوه نو د په وینا د عمران خان په شان د ډیرو خلکو سیاست به ورسره ختم شي د خیبر پښتونخوا د پروسیکیوشن محکمې نه ترلاسه شوو شمیرو تر مخه په صوبه کې د روان کال جنوري د میاشتې نه تر ستمبر میاشتې پورې د ترګری په مقدمو کې شپږ شپېته فیصدي ملزمان د ثبوتونو د نشوالي او په مقدمو کې رامینځته شوو شکونو په اساس د عدالتونو نه بری کړل شوي دي په افغانستان کې د مطبوعاتو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د میډیا د ازادۍ د نړیوال ائتلاف نه د افغانستان په ایستلو اندېښنه ښودلې ده او د طالبانو نه یې غوښتلي په میډیا لګولي بندیزونه دې پورته کړي کینیډا او هالینډ په ګډه د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف ایم ایف سی نه د جمعې په ورځ د افغانستان غړیتوب ختمولو اعلان کړی اخوا په هندوستان کې د ترګری د مالی مرستو په ضد نړیوالې غونډې ته د کورونو چارو وزیر ویلي په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو سره په ټوله سیمه کې یو ځل بیا د ترګری خورېدو ویرې زیاتې شوې دي د هندوستان د کورونو چارو وزیر امیت شاه دغې غونډې ته د وینا په وخت اندېښنه څرګنده کړه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په سیمه کې د القاعده داعش او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتېدو ویره ده او وایي کېدای شي له دې سره د ترګری مالی ملاتړ هم زیات شي هغه دا خبرې په نوي ډیلي کې یوې نړیوالې غونډې ته کړي چې د پاکستان او طالبانو استازو ته پکې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې د هندوستان د کورونو چارو وزیر امیت شاه د دغې غونډې مشري کوله او په خپلو خبرو کې وویل د تیر کال په اگست کې په افغانستان کې د نظام بدلون وروسته د سیمې حالات بدل شوي ځکه چې وای د القاعده او نورو ترهګرو ډلو اغیز د سیمې د امنیت لپاره لوی ستونزه جوړه شوې ده په دغه غونډه کې د نړۍ درې نوي هیوادونو وزیرانو او د نړیوالو کمپنیو استازو ګډون کړی وو خو رپورټونه وایي د پاکستان او افغان طالبانو استازو ته پکې د برخې اخیستو بلنه نه وه ورکړل شوې او د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان یو سیکرټری کولن کال خبرداري ورکړې روس د یوکرين هوایي ځواک ختمول غواړي او د یوکرين فضائي حدونو کنټرول په خپل لاسو کې راوستل غواړي نوموړي د خالی په ورځ د منځني ختیځ د سفر په وخت وویل تر اوسه روس په دې کې نه دی کامیاب شوی چې د یوکرین هوایی دفاعي نظام ختم کړي، خو وایي خپل پوره وس کوي چې د یوکرین فضا قابو کړي. بلخوا نړیوال مطبوعات وایي روس د کال 2022 د پاره شاوخوا 380 بلین ډالر دفاعي بجټ اعلان کړی دی. په دې بجټ کې د کال 2021 په پرتله 40% زیاتوالی اعلان کړی شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا مهم خبرونه تاسو اوریدل. ورزو د مهمو رپورټونو په لور قدر من اوریدن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل. د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی په خیبر پختونخوا کې ورځ تر بلې د ترګری په پیښو کې د زیاتوالي لقبل اوس دا خبره مهمه شوې ده چې پاکستان د ټي ټي پی په ضد خپل حکومت عملی ته بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال ده چې په روستیو کې د خیبر پختونخوا تر څنګ په بلوچستان کې هم د ترګری په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او د امنیتي چارو پوهان وایي په کار چې د تحریک طالبان پاکستان سره حکومت نورې خبرې ونه کړي او د ټي ټي پی په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو خلاف کوټلی پوځي اپریشن ترسره کړی شي. نور تفصیل پې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د امنیتی چارو سیړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوا سره په دې اړه خپلو خبرو کې وایي ریاست لا اړین شوی ده چې د ترهګر ډلو او په ځانګړي ډول لا قانون تحریک طالبان پاکستان ته په صفه ټکو کې وایي چې د هغوی تګلارې او غوښتنې نورې د منلو وړ نه دي.
100%
هغه وایي زما په اند پکار ده چې د ترهګرو او په خصوصي توګه د ټي ټي پی پر ضد عسکري عملیات پیل کړی شي او دا د ټولو سیاسي ګوندونو او حکومت فریضه جوړیږي چې د ټي ټي پی خلاف د دغه احتمالي جنگ په سیاسي میدان کې مشري وکړي. په اسلام آباد کې د ترهګرې په پیښو نظر لرونکي د خپلواک سیړنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور خان مسید ډیوا ته وایي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د حکومت د امن خبرو کمې مثبتې پایلې مخې ته نه دي راغلي.
اوس خو به د حکومت هم پتا لګي کنه چې دای کوم سم نظر ثانی غواړي کوم قسم تجاویز دی دای په ذهن کې دی. په مخ کې خدا و چې کوم من شرایط وي د حکومت والا ټي ټي پی نه منل، ټي ټي پی والا حکومت نه منل، نو اوس دا خو ډیپینډ کوي چې و دا حکومت څه غره و بس دای سره څه ستراتیجی ده څه غه دی.
د امنیتی چارو یو بل سیړنکار او د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په دې اړه وایس اف امریکا ډیوا سر خپل سیړنه کې وایي چې د پښتونخوا او پخوانی فاټا ولسونه پاسېدلې دي د ترهګرو ضد احتجاجونه کوي او وایي چې امن غواړي، خو دې زیاتوي دا اوس د ریاست خوښه ده چې امن په کومه طریقه راولي.
آیا حکمت علمي دا په کار ده چې افغان حکومت ته وویل شي چې تاسو سره موږ خبرې اترې کوو خو د دغې خلکو سره موږ ډاری خبرې نه کوو، خبرې به ستاسو په ذریعه باندې کېږي. بیا م خبره پکې دا جوړېږي که نه، اول اعتماد سازي کول غواړي او په یو بل باندې بار راولي، نو بیا اول دا ده چې ډزبندي وشي، لیکن هغه ډزبندي چې فعال کړی شي. بیا م خبره دا ده چې په دې کې کوم سټیک هولډرز دي چې سټیک هولډر ټول په
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت تیر کال اکتوبر میاشت کې د ټي ټي پی سره مذاکرات پیل کړي چې پکې د ټي ټي پی سره په کابل کې د پاکستان نتلې جرګې هم لیدل قتل کړي وو، خو تر اوسه پورې د دغه مذاکراتو کومې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. ښکاره دي چې د اګست په میاشت کې په سوات کې د طالبانو د ښکاره کېدو او د بدمنۍ د پیښو وروسته د سوات نه تر وزیرستانه او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بدمنۍ ضد او د د پاره په لویه کچه ولسی مظاهره هم شوی چې تر اوسه پورې روان دي.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل پلویانو ته په شپږشتم نومبر پینډی ښار ته د ورتلو پیغام ورکړی او ویلی دی هغه به هم هلته موجود وي او مارش کوونکو ته به په خپله وینا کې راتلونکي تګلاره وړاندې کوي. څېړونکي راتلونکي هفته د پاکستان د استحکام لپاره ډیره مهمه بولي او وایي هیواد موجوده ستونزو نه راایستلو لپاره به ټولو سیاستوالو او په ځانګړي توګه نواز شریف او عمران خان ته خپل خپل رول لوبول وي. تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
خالی پورس د ویډیو لینک د لاري مارچ کوونکو ته په خپل وینا کې عمران خان وویل چې هیواد د موجوده شخړو نه راوستلو یوازنې حل د وخت نه وړاندې بې پلو او شفافې ټاکنې دي او زیاته کړه چې د دوی د رښتونی ازادۍ تاریخ به د دې وروسته هم روان وي. سورز وړاندې د دوی حکومت ړنګولو کې د خپل امریکاني سازش بیانې نه پشا کېدو وروسته عمران خان مارچ کوونکو ته په وینا کې د دوی حکومت ړنګولو د استابلیشمنت یا پوز رول لوبول د خپل بیانې نه هم پشاشو او ویل چې استابلیشمنت دې کسې رول نو خو پکار وا چې تدوی حکومت یې نسکورولو ته نوې پریخو دی. د عمران خان دا ډول ویناوی په هغه نیوکې توندوي او سیاسي مخالفین هغه د اقتدار اوګې بولی. د پیپلز ګوند چیرمن او خارجه وزیر بلاول بټو زرداری عمران خان باندې د پوز د نوې مشر ټاکنه لانجمنه جوړولو تور لګولې او ویل دي چې عمران خان خپل سیاست دې ټاکنې سره تړي. د خالی پورز اسلام آباد کې خبری غونډه تا په وینا کې بلاول اویل د عمران خان مقصد کو حقيقي ازادي ده نو هغه د پوزي مرکز راول پنڈای دراتک انتخاب ولی وکړو. بلاول اویل
بچا جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے
ہر چاہتا پتا دا چی دا تن دا ٹاکن لانجمن کول غواڑی. بلاول زیادہ تکڑا کہ دا پوز دا مشر دا ٹاکن دا مرحلہ پورا شوا نو دا خان سے بغندے دا دیر و خلق و سیاست با ختم شی. بلور تا دا اطلاعات و مرکزی وزیر مریم اورنگزیب ہم پا عمران خان نیوکی کری او ویلی دی دا شپگوشتم نومبر نیٹا دا تماشی ختم دو نیٹا دا. دا عمران خان اعلان تا پخپل غبرگون کی مریم اورنگزیب پخپل ٹویٹ کے اوائل دا آزادی مارچ دا پی ٹی آئی دا کال 2014 احتجاجی ناستی پشان یو ناکام حسدا اوش پگوشتم نومبر بہم دا امپائر گوتا نو اچھتے دو پشان تیر شی. دا عمران خان مخالفین او بے پلو سیڑون کی پا عمران خان نیوکی کبھی اوائی دا تاریخ انصاف مشر سیول حکومت سرخو خبرو تا تیار ندے خوغواری چی پوز دے دا وقت نوڑان دے عمومی ٹاکنو لپارا مینزگڑتو بکڑی. 13 میاش دا پاکستان سپریم کورٹ ہم عمران خان تا ویلیو چی دا روانو شخړو هوارولو لپاره د پارلیمان تستون شي کوم چې د سیاسي شخړو هوارولو یا راکمولو یو آئینی اداره ده. سیړونکي روانه اونۍ د هیواد استحکام لپاره ډیره مهمه بولی او وایي هیواد د روانو ستونزو نه راوستلو لپاره ټولو سیاستمدارانو ته به خپل خپل رول لوبول وي. د دوی وینا ده چې عمران خان د پوز نوی مشر د ټاکنې د خپل دریځ نه رستو شوی دی او اوس یوازنۍ غوښتنه یې د وخت نه وړاندې انتخابات دي. خو بل پلو حکومت وایي چې ټول ټاکنه با پخپل وخت یعنی راتلون کی کال اکتوبر کی کیگی. یو شخصی ٹیلی ویژن سره خبرو کې خبریال او سیڑون کی محمد مالک اوائل
جیسا حالات چل رہے ہیں خان صاحب کی سیاست بھی چلتی رہے گی میاں صاحب ان کمپنی کی بھی سیاست چلتی رہے گی ملک نہیں چل سکتا اکانومی بالکل ٹینک کر دی ہے.
سنگ حالات چروان دی دے کے دا خان صاحب او میاں صاحب سیاست خوب اچلے گی خو ملک نشی چلے دے بولے چې دا پاکستان اقتصادی صورتحال ډیر زیات خراب دے نو دے لپارا سنا سبا کول وی. نو موڑی اوائل دواړه سیاست مداران د خپل خپل موقف نه شاته کېدو ته تیار نه دي او دوی په خپل داسې حالات پیدا کولو ته جواز جوړوي کوم بچی د جمهوری عمل لپاره صحیح نه وي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
زمون اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا دا ورزو یو بل مهم رپورت په لور. د خیبر پختونخوا د پروسیکیوشن محکمې نه ترلاسه شوو شمیرو تر مخه په صوبا کې د روان کال جنوري د میاشتې نه تر ستمبر میاشتې پورې د ترګرۍ په مقدمو کې 68% ملزمان د ثبوتونو د نشوالي له کبله د عدالتونو نه بری کړای شوي دي. د قانون چارو پوهان وایي په صوبا کې د ترګرۍ په پیښو کې د کره شواهدو او ثبوتونو جمع کولو لپاره د فورنزیک لیبارټري سهولتونه نشته او نه د پولیس تفتیشي افسرانو ته هغه جدید تربیت ورکړای شوی دی کوم چې د ترګرۍ په مقدمو کې د ثبوتونو پیش کولو لپاره ضروری وي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د پروسیکیوشن محکمې لخوا جاری شوی شمیرې ښایي د کال 2022 اولنو نهم میاشتو دوران د ترهګرۍ په مقدمو کې 34% ملزمانو ته سزا ورکړل شوې ده. د شمیرو تر مخه د صوبې په کچه د ترهګرۍ ضد دیارلس عدالتونو کې 133 قضیې فیصله شوي چې پکې 250 مقدمو کې ملزمانو ته سزا ورکړل شوې. په دې حقله د یادی محکمې مشر مختار احمد وایسا په امریکا ډی ونیوستوای چې په صوبه کې د فارنزیک لیبارټری د سهولتونو د نشتوالي او په ضروري ځایونو کې د سی سی ټی وی کیمرو د غیر موجودګۍ له امله د ثبوتونو او شواهدو د کمی په اساس ملزمان خوشې کړی شي. نوموړي زیاته کړه چې کله د دوی اداره موبایل ډیټا او ایمیل په اړه معلومات عدالت ته پیش کړي نو د هغې د تصدیق کولو په لړ کې ورسره د ټیلیکام کمپنیو لخوا مرسته هم نکېږي چې ګټه یې ملزم ته رسي.
او پښتون پاکي سيټي پروجكټ وو سپوره راکې ایگزیکیوټ شوی نه دی نو دیشر ګربه چې څومره لکه انسیډنټس کیږي واکې کیږي نو هغه کې اکثر چې چرته لکه کیمرې لګېدلې نو هغه ته بیا چې کوم انویسټیګیټینګ ایجنسیز هغه ته ډېره زیاته پیدا کوي. دین علاوه لکه اوس دا چې څونه پکې هم شته چې هغه کې لکه مطلب چې کوم خلک شهیدان شوي دي کوم پکې مړه دي کوم پکې زخمیان دي نو اکثر دا خلکو چې دی پوسټ مارټم رپورټ شو یا هغه انجری شیټ چې دی هغه هم په انویسټیګیټینګ فایل باندې نه وي.
د پروسیکیوشن محکمې د شمیرو تر مخه په دریش پیته د ترهګرۍ په مقدمو کې د شک په اساس او په درې کم دیر شو مقدمو کې د ثبوتونو د نشوالي لوجې ملزمان خوشې کړی شوی دی. د پېښور های کورټ ایډوکیټ فرهاد پریده وایس اپ امریکا ډی نیوز توای چې د ترهګرۍ په زیاتره مقدمو کې تفتیش کمزورې وي او د هغې لوجې په جرمونو کې ککړتنانو ته سزا ورنکړي شي.
تفتیشی عمل چې شروع شي کیس ورته ورشي هغه په ساينټیفیک ټریکو باندې په تفتیشی زاویو باندې نه دومره ټرین شوی دی نه دومره سکل شته نه دومره کوالیفیکیشن شته. دلته اوس په قانون شهادت کې دا لیټیسټ چې کوم اکوپمنټ شته زموږ سره موبایل شو موبایل ډیټا شو وغیرہ ویډیو اډیو د دې په شهادت کې به تورې ثبوت دغه شی مونږ پیش کوي شو دا قابل قبول وي عدالت ته. او جیو فینسینګ باندې په لوکیشن باندې په سی ډی آر باندې دا ټول کیسز په دې ډیپینډ کوي د دې د اپریټ کولو د پاره چې کوم زمون سره تفتیشي وي هغه اجز پښود بودم نوي.
د پروسیکیوشن محکمې مشر مختار احمد وای د ترهګرۍ په مقدمو کې تیر کال د سزا شره 19% ریکارډ شوی و. د وای چې په دغه ډول جرمونو کې ککړتنانو ته سزا ورکول لپاره پبلک پروسیکیوټرز یا سرکاري وکیلانو ته د نوي دور مطابق تربيت کولو لپاره اداره جوړ کړې شوی او د دوی د کمی پوره کولو لپاره به ډیر زر نور وکیلان هم برتي کړي شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی و نیوز په خبر.
ګرانو رودونکو دا وایس اپ امریکا ډی و ده. د هندستان د کورونو چارو وزیر اندیښنه څرګنده کړې چې وای په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دوه سره په سیمه کې د القاعده داعش او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتېدو ویره ده او وای کې د شي له دې سره د ترهګرۍ مالی ملاتړ هم زیات شي. نوموړي دا خبرې په نوې ډیلی کې یوې نړیوالې غونډې ته کړې چې د پاکستان او طالبانو استادو ته پکې د ګډون بلنه نو ورکړل شوې. د دې غونډې نور حال د ډیوا همکار بارکوال مخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د امریکای او نور نړۍ په ګډون د افغانستان څنګلوري هیوادونه هم د طالبانو له دویم ځل واکمنېدو وروسته په سیمه کې د نړیوالو ترهګرو ډلو بیا ممکنه فعالیت اندیښمن کړي دي. د هندستان د حکومت په قربتوب د جمعې او شنبه یا خالی پورت په نوې ډیلی کې د ترهګرۍ لپاره پیسې نسته تر سرلیک لاندې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ د مخنیوي په اړه یو نړیواله غونډه وسوه. د هندستان د کورونای چارو وزیر امیت شاه د دې غونډې مشري کوله او په خپلو خبرو کې وویل د تیر کال په اگست کې په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د سیمې حالت بدل شوی ځکه چې وایي د القاعده او نورو ترهګرو ډلو اغیزو د سیمې د امنیت لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ده. ښاغلی امیت شاه د طالبانو نوم یاد نه کړ، خو وی ویل په جنوبی ایشیا کې د القاعده په ګډون نور ترهګرې ډلې لکه لشکر طیبه او جیش محمد فعال دي چې بېله کوم ډار ترهګرې خپره کړي. د هندوستان د کورونا چارو وزیر وویل
د تیر کال بدلون زمنګ ټولو د پاره د اندېښنې وړ خبره ده. دې بدلون د ترهګرو د مالی مرستو ستونزه نوره شدیده کړې ده. موږ باید هیڅکله د ترهګرو په نازیونه او د هغوی مالی سرچینې له یاده ونه باسو. موږ باید د ترهګرو مالی ملاتړ کوونکي هم ښکارا کړو.
په دې غونډه کې د نړۍ د درنوي هیوادونو وزیرانو او د نړیوالو کمپنیو استازو ګډون کړی وو، خو د ریپورتونو لمخې د پاکستان او د افغان طالبانو استازو ته پکې د برخه اخیستو بلنه نه ورکړل شوې. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي هم دې غونډې ته وینا وکړه او په خپلو شاوخوا 15 منټه خبرو کې له نړۍ څخه په ټینګار وغوښتل چې د ترهګرۍ د مالی سرچینو د ختمولو لپاره په ګډه کار وکړي. ښاغلی مودي وویل ډېر مخکې لا چې نړۍ ترهګرۍ سنجیده نه وګڼلې، ترهګرۍ په لسګونو کلونو په بېلابېلو نومونو او بڼو د هندوستان د ځپلو هڅه وکړه، خو وایي دوی یې مخه ونیوله. نریندرا مودي د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته وویل ځینې هیوادونه ترهګرۍ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په توګه استعمالوي. د ترهګرۍ د نړیوال خطر په وړاندې مشکوک چلند هیڅ ځای نه لري. دا پر انسانیت، ازادۍ او تهذیب حمله ده او هیڅ پوله نه پیژني. یوازې یو واحد د ګډ او د صفر زغم تګلاره ترهګرۍ ته ماتې ورکولای سي. پر هغو هیوادونو باید جرمانه کښېښوول سي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه تنظیمونه او کسان باید یوازې کړل سي چې له ترهګرو سره د خواخوږۍ پیدا کولو هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په هند کې د دې دوه ورځنی نړیوال کانفرنس په اړه څه نه دی ویلي. افغان طالبانو هم تر اوسه په غونډه کې د القاعده او داعش په اړه اندېښنو ته څه جواب نه دی ویلی، خو په تیرو لسو میاشتو کې په وار وار ویلي هیڅ ترهګرې ډلې ته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان خاوره د کوم بهرني هیواد په ضد استعمال کړي. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت له یو چارواکي سنجي ورما څخه پوښتل شوی چې پاکستان، افغانستان او چین ته په دې غونډه کې بلنه ورکړل شوې وه کنه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړه څه نه دی ویلي، خو وایي چین ته یې بلنه ورکړې وه. پاکستان هغه هیواد دی چې له اوږدو کلونو د ترهګرو د مالي ملاتړ او د غیر قانوني پیسو د لیږد تورونه ورباندې لګیږي. له همدې کبله د غیر قانوني پیسو د مخنیوي نړیوالې ادارې FATF له 2013 کال راهیسې 4 کاله په خړ فهرست کې ساتلی وو، او په 13 اکتوبر میاشت کې د پاکستان لخوا په دې برخه کې د ډاډ ترلاسه کولو وروسته بیرته ځنی وایست. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی ودا. د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو تر مخه روس د شورو په ورځ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو زیات رقم راټول کړی دی چې په یوکران د یرغل وروسته د دفاع خرچې په غیر معمولي توګه سیبا شوي دي، ځکه دا د دفاع د خرچو پوره کولو لپاره یو اهم ګام دی. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
روس د کال 2023 لپاره شاوخوا 40 بلیون ډالر دفاعي بجټ یا بودیجه اعلان کړی ده. دا د کال 2023 لپاره په کال 2021 کې په ابتدایي توګه د اعلان شوي بجټ نه د 30% نه هم زیاته اضافه ده. د دفاع وزارت ویلي دي چې د پور اخستلو مقدار خای د روس د مالی وزارت ګڼي و سني حالات د دوی په حق کې دي، خو د راتلونکي مالی کال په اړه د غیر یقیني صورتحال څرګندونه کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې درجه حرارت د 0 ډیګري سینټي ګریډ نه هم راښکته شوی دی، په کایف کې چارواکو د مکمل بندیز خبرداري کړې. ای پی خبری اجنس سره په مرکه کې د خار میئر ویتالی کلیچکو ویلي دي چې چارواکو د بجلیګرو د بحالې هڅې کوي. د اوکراین وزیر اعظم ډینس شماهل ویلي دي چې د روس هوایي بمباری کې د کایف ګریډ ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی، او یوازې دا نه بلکې په شمال کې د کایف نه واخله تر د جنوبي سیمې اوډیسا پورې د روس په بمباری کې د اوکراین د توانایي نظام نیم په نیمه تباه کړل شوی دی. د یورپی کمیشن مرستیال صدر سره د خبرو اترو په وخت شمایل ویلي دي چې د بده مرغه روس په ولسی اډانه یا انفراستراکچر میزایلې اولی او د خپلو دې بریدونو د لارې دوی د ولس خلاف جنگ پیل کړی دی، ځکه چې ولس د بجلی اوبو په ژمي کې د ځانونو د ګرم ساتلو او د رابطو نه پرې کوي. وزیر اعظم زیاته کړې چې روس په 15 نومبر د اوکرين په خارونو تر سلو پورې میزایل ورولې دي او تقریبا نیم په نیمه د انرژي نظام یې ناکاره کړی دی. د اوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې پر ورځ خپله وینا کې ویلي دي چې د انرژي د بیلابیلو کمپنو په هڅو تر ډېر حد د بجلی په کمی کابو موندل شوی ده او په باقی پاتو علاقو کې هم د دوی هڅې دوام لري. ملګرو ملتونو په ژمي کې د بجلی د نشتوالي په صورت کې د بشري کړکیچ خبرداري کړې. زیلنسکی په کال 2023 کې د یورپین یونین لخوا د 13.5 بلیون ډالرو د مالی مرستو هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې روس د خپل ځان د راغونډولو دپاره د لنډمهاله اوربند هڅې کوي او داسې کولو سره به حالات لا نور هم د بدې اړخ ته لاړ شي. په عین حال کې روس د جمعې په ورځ دعوه کړې چې اوکرایني پوځیانو د 10 زیات نیول شوي د روس قیدیان وچلی دي او په کایف یې د جنګي جرمونو تور لګولی دی او زیاته کړې ده چې مغرب په دې ځانونه غلي کړي دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوا ده. د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر څرګندوي او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
امریکی دا آنلاین ازادۍ د اتحاد یا د فریډم آنلاین کولیشن په دې متفقه بیان خوشالی ښکاره کړی دا کم چې فریډم آنلاین کولیشن ایران کې د انټرنیټ د بندولو خلاف ور کړی دی. په فریډم آنلاین کولیشن یا اف او سی کې شامل غړي ملکونه هغه دي چې د خپلو ملکونو دننه او بهرې د آنلاین ازادو د تحفظ کولو او دیله د ودی ورکولو په خې ارادي کړی دي. فریډم آن لائن کولیشن په کال 2011 کې جوړ کړی شوی دی. دغه وخت په دې کې د شاملو ملکونو شمیر 1500 خونن دا شمیر 1300 ته رسیدلی دی. د فریډم آن لائن کولیشن غړو ملکونو خپل شریک بیان کې ایران کې د خونړو مظاهرو د شروع کېدو نه پس انټرنیټ ته پر اسایه د لګیدلو بندیزونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. ایران کې دا مظاهرې د ماسا امینی نومي د یوې پیغلې جنای د مرګ نه پس شروع شوې دي. د ایران حکومت د ډیر وخت نه د سینسرشپ لګولو د خپل عمل د جاری ساتلو تر مخې اوس یو ځل بیا د ملک په زیاتره خپلو خلکو انټرنیټ بند کړی دی او دا شان د موبایل ډیټا رابطې قطع کړي دي. مشهورو سوشل میډیا وسیلو ته د خلکو رسایی ناممکنه کړي ده. انټرنیټ په مکمله توګه بند کړی دی او د ټیکسټ میسیجونو وغیرہ د لیګلو را لیګلو سلسله بند کړی ده. پلکونو ایرانیان خپل منځ کې او بهر دنیا سره د رابطو قائم ساتلو د پاره په دې آنلاین وسیلو تکیه لري. ترابطو ساتلو او د مواصلاتو د دې وسیلو په بندولو ایرانی حکومت د خپل خلکو په امن سره د راغونډېدو او د تحریر او تقریر ازادۍ وهړې دي. د ایرانی حکومت دا عمل د خلکو د بنیادی حقوقو وهنه ده. په دې غیر یقیني اقتصادي حالات راولاړېږي او د صحت د خصمانی د فوري نوعیت خدمتونو او مالیاتي ادارو ته د خلکو پر اسایه کې خندان راپورته کیږي. د انټرنیټ د نشله سبب تنخوادارو ته د تنخواګانو ادایي نکیږي او تعلیمي او اولسي اسانو ته د خلکو رسیدل ناممکن شوی دي. صحافیان، د بشری حقوقو مرستیالان او نور دا قسمه کسان او تنظیمونه د انټرنیټ د بندش په دوران کې د بشری حقوقو د خلاف ورزو او د نورو واقعاتو د خبرونو تیارولو او لیګولو جوګه نه دی پاتې. فریډم آن لائن کولیشن د ایران حکومت ته په سخت ټکو کې پیغام لیږلی دی چې په خپل خلکو باندې د آن لائن معلوماتو پر اغونډولو لګیدلي بندیزونه سمدستي لري کی. اف او سی ایرانی واکدارانو ته دا هم ویلي دي چې د انټرنیټ د جزوی یا د مکمل بندولو نه ډډه وکړي او د بشري حقوقو په حواله د ایران د بین الاقوامي لوزونو خاطر وکړي. د ایران خلکو ته د انټرنیټ د آزادو ورکولو لپاره د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو شوبې D2 قسمه لایسنس جاری کړي دي. په دې باندې ټکنالوژي فرمونه ایران کې خلکو ته د نورو زیاتو ډیجیټل خدماتو رسولو جوګشي. امریکا او فریډم آن لائن کولیشن کې شامل ملګری ملکونه د رائے خیال د آزادۍ د حق په غوښتنه کې د ایران خلکو سره ولاړ دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.